چهارشنبه ده د وژیا سمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 28مه. السلام علیکم او سهار پخیر. د ازادي رادیو خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په دې خبری مجله کې اوري: د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. د یوه شنونکي مرکه هم پر همدې موضوع خبرو.
که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه به اخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دې ورکړل شي.
دوه دونۍ میاشتې کې موږ معاشونه د افسیاته بېخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاسو. تر هغه چې افغانستان اسلامي امارت دې موږ د معاشو غمه ونه کړي، موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
دا خبري مجله تر نیمو ده. پیل له خبرونو کېږي. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه سي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. ښاغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو دریو بهرنیو استازو سره پخواني ولسمشر حمید کرزي هم کتلي دي. ښاغلی کرزي په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د او عبدالله عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالي ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې دې هېواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغو افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته له ځانونو سره لېږدولي. دغو افغانانو ته ویل شوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت شوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. دغه نجونې د یکشمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د وږي پر څلرویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سېشنبې په ورځ پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هغه زخمي دی، نور ها ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانګ ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوي برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون وویل که ایران د تړون منی واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دې ژمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنې شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی و بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. خبرونه مولا آزادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایډن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایډن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامداره جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایډن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایډن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایډن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویې ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونته تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تګ هم ډېر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره سلاسه راوړنه نه لرله او څه کار یې نه وکړ.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ افغانستان لږ یاد کړ. احمد شیبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږاویا ووم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د ده د پخواني همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخواني ولسمشرانو سره متفاوت و. په دې معنی چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډېر زیات بحث نه کوي، نه یوازې چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نورو هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوې فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډېره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته خاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډېر تمرکز یې ونکړ چې دې هدف دې لوی موضوعات او لوی بحثونه و، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانان واقعا د مشکلاتو سره مخ کړی، لکه د کرونا ناروغتیا یا کووید تر څنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغییرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
شغله همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنی ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیله دی چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تاریخ کې. په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغه ډیپلوماسي او د دغه امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دې باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بلای شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي له دې اړیکې څومره لري یا دې ته څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږدمهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د حسینی نظام دپاره ګڼ شرطونه لري، خو که دی خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یوه ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریمه موضوع دا ده چې افغانستان او اوسنی نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي، او پرې نږدې چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو د غیر متحدین یا د نړۍ د امنیت پر مقابل د ترسانو په واسطه وکارول شي. دغه شرایط که چیرې طالبان ومني، نو بیا لکه څنګه چې ښاغلی بایدن ویلي، د دغې ډیپلوماسي څخه به دوی کار واخلي او د دغې لاندې به طالبان حمایت او دوی سره به مرسته وکړي.
د ناټو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به صفی الله ستانک ځای راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپله مقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپله لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه، او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلي چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسېدلی د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړې چې ویل طالبانو خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې دې ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپلې کابینې څو پاتې وزیران او معینان معرفي کړل، خو د هیڅ یوې ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یوه مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړمه ورځ تایید کړه چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند کون د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2,200,000,000 ډالر خودل شوی. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډي ار اي د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راورسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا وروستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو څو وتوانې د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف نړیوالو هڅو کار ورنه کړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوری کړی، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه ښه کوي.
د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. جزئیات په یو راپور کې
قطر پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره د نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د رسل طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو، ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي. بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅ باندې ویل چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمېر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 19 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه، چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان به له افغانستانه وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان به طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دی ثبات ته لاره هوار کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
ځینې دولتي کارکوونکي او ښوونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د ماشونو د نه ورکړې په اړه په بیا بیا د دولتي کارکوونکو او ښوونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواهیې نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصاد یې دومره کمزوری شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
وروره موږ ډېر اقتصادي مشکلاتو کې لکه څنګه چې موږ سره واده سوې وه زمونږ ماشینونه درکو دوه دوه نیم میاشت کېږي موږ ماشینونه درخیستي، حتی بیخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر هغو چې افغانستان اسلامي امارت دی موږ د ماشو غمه ونه کړي، موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
سودابا د یوې دولتي ادارې کارکوونکی ده. دا وایي دوه نیم میاشتې کېږي چې ماشین نه دی اخیستی.
د طالبانو په راتګ سره بیکاري زیاته شوې ده. د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوو میاشتو زیات وخت کېږي چې مامورینو او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکوونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د وین زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د معاشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نشته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د معاشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم شي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې معاشونه تادیه شي. انشاءالله هغو ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي وروستي تحولات او بدلونونه به د دې بورډ پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي. عزیز الله فضلی چې تازه د دې بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل سوی پرون یوې غونډې ته وویل نړیوال جام لپاره چمتووالی روان دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وړاندې ستونزو او اندېښنو د دې بورډ چارواکي کابل کې خبري ناستې ته اړ کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست ته وویل د بورډ چارې په عادي ډول دوام لري او پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته. ښاغلی فضلی د هغه اندېښنو په ځواب کې چې ګنې کرکټ بورډ کې سیاسي مداخله کوي وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو خپلواک اداره کې مداخله وکړي. نوموړي د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل
ډاکټر صاحب حامید چې دلته خدمت کړی د دې مخ کې اوسه کړی موږ د دې کردانی کوو چې افغانستان په دې شرایطو کې واقعا هم په طبي چارو کې ډېر ضرورت لري. وسړی په ډاکټری کې زده کړې کړې وي، چې هغه د کورونا مریضي هغه تیره کړې وه، روزمره د هغه پښې هم ډېرې پړسېدلې وي. د هرې ورځې په تېرېدو سره د مریضۍ سره هم لاس و ګرېوان وو. ما خپله هدایت به درې واره ورته وکړي چې هر هېواد ته ځي موږ مرسته ورسره کوو. نو دغه ضرورت ته په کتو سره کم ځوان چې راغلی دی دا زموږ په انتخاب راغلی.
نوموړي زیاته کړه اوسنی اجرایي رئیس نصیب حقانی هم د سرپرست په توګه ګمارل شوی او ډېر ژر به دغه بست اعلان ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر هم دغه شان نړیوال جام ته د چمتووالي په تړاو رسنیو ته هم معلومات ورکړل. هغه وویل اوسمهال ملي لوبډله په افغانستان کې دننه په تمرینونو بوخته ده او هر کله چې د ویزو چارې بشپړې شي د لا ښه تمرین لپاره به متحده عرب امارات ته ولاړ شي. ښاغلی فضلي دغه شان د غوراوي کمیټې لپاره هم نوي غړي اعلان کړل. نوموړي میرویس اشرف، رشید زدران، نورالحق ملکزی، عبدالله مزارای او میر مبارز د دې کمیټې د غړو په توګه ونومول. خو د کرکټ چارو څارونکی بادام احمدزی بیا په دې نظر دی چې نن سبا د افغانستان کرکټ بورډ له بحران سره مخ دی.
د افغانستان کرکټ یو ځل بیا له بد ورځو تیریږي او په ځانګړې توګه اداره د ډېرې زیاتو سوالونو لاندې راغلې ده. د دې اداره باندې سیاسي خلکو لخوا له فشار د هغوی ګډون د کرکټ په زیان ده. د خپلو ګډو لپاره که لوبغاړي وي که ادارې کارکوونکي وي په دې اداره کې غواړي چې زورګویو کې او دغه اداره د خپلو ګډو دپاره استعمال کړي. بیا به د ولس دپاره همدې مجرمانې همدې و بیا مختوري وي د ولس دپاره.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې شاوخوا میاشت وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیلېږي. د کرکټ د څارونکو په باور دې جام ته باید افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی ولري، خو دوی اندېښنه ښیي که په کرکټ بورډ کې وروستي کړکېچونه سم مدیریت نه شي پایله به یې ښه نه وي.
په غزنی کې د خوړو نړیوال پروګرام له 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړې. د دې پروګرام مسؤلان وایي چې دغه مرستې به په ولسوالیو کې هم دوام کوي. نور په دې راپور کې
یاد پروګرام د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د 2000 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړې ده چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه مرستې د ټیټسو انجو په مرسته ویشل کیږي. دغه انجو د صحوي دفتر مشر انجینر متی الله صدیقی وایي دغه مرستې دوی د غزنی مرکز بېوزلو کورنیو ته ورویشي، خو له دې پرته په ولسوالیو کې هم د مرستو ویش په پام کې نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي د هرې ولسوالۍ د وګړو د بېوزلۍ د اړتیا پر بنیاد د ولسوالیو ارقام په نظر کې نیول کیږي.
دا مواد چې دي 2000 فامیلو لپاره په مرکز کې دي او نور ولسوالۍ موږ کور کړی دي. ټوله ولسوالۍ هغه ځان ته ارقام لري. هر ولسوالۍ چې ده په دې کې شامل چې دي تقریبا دوه ګونې وړه دي، 12 کیلو دال دي او 2 کیلو مالګه ده.
انجینیر متی الله صدیقی زیاتوي د غزنی اوسیدونکو د تیرو سختیو او اوږدو جګړو لامل په فقر، غریبۍ او بیوزلۍ کې ژوند کوي، خو هڅه کوي چې زیات بیوزله کورنۍ په دغه لیست کې ونیسو او مرسته ورته ورسوو.
مخکې د موږ د سروې ټیمونه چې دي هغه نظر په د کلي په نفوس باندې، د کورو په تعداد باندې کومه سهم بندي شوې ده. مخکې نه بیا د سروې ټیمونه تللي دي ساحې ته. هغه فقیر خلک، غریب خلک، بیچاره خلک، کونډه یتیم بیچاره، نو حق اولیت د همغو خلکو ته موږ ورکړی دی.
سایجان هغه د غزنی مرکز د جګړو ځپلې ارزو سیمې اوسیدونکی دی او دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده. دی وایي زیات خوشحاله دی چې له دې سره نیستۍ کې ورسره یو اندازه مرسته شوې ده.
ما بسیار خوش هستیم، حق به حقدار میرسه.
موږ ډیر خوشحاله یو، حق حقدار ته رسیږي. واسطه بازی نشته. هر څوک چې د سروې پارچه لري هغه په نوبت کې درېږي او خپله مرسته اخلي. هیله لرو چې د تل لپاره په افغانستان کې خوشحالي راشي.
امید داریم چې همیشه میته خوشحالي د وطن ما بشه.
په دغو مرسته اخیستونکو کې ډیری هغه کورنۍ دي چې له خپلو مینو څخه د سختو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي تر 4.4 لک ډیر افغانان یوازې سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د ترورزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هېواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلت برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پیل شي.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم پر ځان معرفي کا او دم څه کار کوي؟
نن می سره الدین دی او د اسلامات پر کار ورکوم. نړۍ د لپاره خو د څه و چې زړې ماشومه د 30 کاله مخکې حتی دا چې واده می هم نه کوي، خو بس نس یو مرګ مشوره راکله او پوری می په خېکله بس په بدله کې وړي بدله کې اوسو یو کینو یو مکینو ورجن په خېکله او هم خرڅولې. حتی دا چې پر ورځ وسلګ لګ فورمه هم مشوره وکړه. ورور الحمدلله کار روانېدو حتی دا چې چکنې کار مشوره کوو کاروبار غټېدو الحمدلله. اوس دوه دکان خوانې تاسو در مخامخ خپل وی نه شاګردان راسته ورونه می راسته دښمن کسان اس مسجد نو خلګم ورونه حتی دا چې لسان سره کې کوئی ذکر وکړي زما مشکله دي خطر چې بس ما ذکر نه کړو د کور مشر وای سره افغان ما اوس ذکر نیم غړي پاتې شو.
د ورجو په خولو کاروبار دی چې لومړی فیل ک د کار څومره پراخېدو هله در سره و
او خپل هغه کاروبار ته دوام ورکړي. بریسر چې بل کاروبار الحمدلله وسې ډېر کاروبار اوندو.
هغه کسان چې په خپل کارونو کې نه امید دي او کار ته زړه نه کیږي څه ورته وایي؟
هغه د خپل ارزو خپل همت لاس نه ورته کوشش وکي او مخې دلار شي نه بلی چې دا مایوس کی او مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور ان شاء الله حقيقي د صفر نشو کی ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسي
خپل کار کې څومره خوشاله او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړی دی
الحمدلله ډیر خوشاله خپل ورن اسمه مسول دی خپل کاروبار زموږ هتا داش نور یو څو ملکان اس نور شاګردان چې دغه هم د ګزارکی کې دغه پورنه هم اوس په لاو پنځه په یوه ځای کې دغه کاروبار هم